Radio. Radio Azadi.
شنبه د کب نه هم د فبروري و وشتمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د خبرونه د ماشام ترو بجو په منځني سپه 12:15 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. زموږ خبرونه د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 13.5 هم نیول شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه ده او زه احمد شبر مکور بیم. تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوړي. السلام علیکم. وړاندې د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف څرګندونې لرو چې د دوحې د سولې پر بهیر یې انتقاد کړی او په افغانستان کې داعش او مخدر موادو ته اندېښنه ښکاره کړې ده. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي په افغانستان کې د اوربان لپاره یو کمپاین پیل کړی. د سالنګ لوی لار د واورو له امله د درنو موټرو پر مخ تړل شوی او واشنگتن د سعودي عربستان پر لسکونو اتباو د ویزو بندیز لګولی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي په ټویټر د ماسک یو اسک خپور کړی چې پرې لیکلي اور بند. کوبیا لیکلی چې اروپایي ټولنه خپل دریځ نه پټوي. هغه ویلي دا ماسک چې پرې اوربان لیکلی دی باید ټولو ته وویشل شي، څو هم له کویت او هم له جنګ سره مبارزه وشي. هغه زیاته کړه دا به د اوربان لپاره یوه ټول پوښتنه وي. د سالنګ لوی لار د درنو موټرو پر مخ تړل شوې ده. د فواید عامه وزارت مرستیال ویان محمد اشرف حق شناس تیره شپه ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
شورای سالنګ برای وسایط تیز رفتار دو طرفه
دی وای د سالنګ لار د وړو موټرو لپاره ل دوړو لور یو پرانیسته ده. دا وسایط کول شي چې چاین وټړي او سفر وکړي. دا لار یوازې د ټیلری او درنو موټرو پر مخ تړل شوې ده. په سالنګ کې درنه واوره شوې ده. واوره د پنځمې ماښام پیل شو او تر پرون غرمې په وقفه ای ډول ورېدله. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک میسون مشه شهرزاد اکبر وای امنیتی ځواکونه باید وضاحت ورکړي چې بسم الله عادل کورنۍ ته لپیش غواشه څومره خبرو. بسم الله عادل افغان خبریالو چې د جنوري په لومړیو کې په غور کې ووشل شو. تازه وړمش په دغه د کورنۍ درې غړي هم د وسلوالو کسانو لخوا په دزو وشل شوی او 15 نور ټپیان دي. د بشری حقوقو د خپلواک میسون مشه اغلی اکبر په خپل ټویټر لیکلی امنیتی چارواکو د دې کورنۍ لپاره څه کړی او ولې باید وضعیت دومره دردونکی وي چې پرلپسې قرباني ورکړي. د دغو درو مړي پرون د اعتراض په پار د غور ولایت مقام مخته وړل شوی وو. د بسم الله عادل پلار ګل محمد عادل د سمیس پاستون وسلوال د وړ مشپې د برید عاملین بولي، خو د غور امنیت قمندان بیا وسلوال طالبان ملامتوي. د سمیس پاستون مشر امان الله بیگ او د طالبانو ویاند قاری یوسف احمدی په دې وشنو کې لاس لرل رد کړی دی. د زابل امنیت قمندان وایي د دغه ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې د خلکو د ادعاو پر بنسټ پر یوې ماشومې په جنسي توری تورن کس نیولی دی. خلکو ویلي چې دا کس د پولیسو سرتیری دی. د صابل امنیت قمندان په دیاړه وای
کچیر دغه شخص یا دغه سرباز هیده په موجوده ده چې په ثابت سي او په قضيه کې کسب د الزامیت وکي د مغولسونه دی په دې مطمئنه وسی چې د پیسې کې به جدي قاطع قانوني برخورد کیږي او هیڅ نه وغوښه او تعلل به د دې پیسې کې موږ نه لرو.
د صابل د شاجوی ولسوالي یو شمیر اوسیدونکو جمعه ادا کړې و چې د سیمې یو پولیس پر وی لسکلین انټلیجنس تی را کړی دی. دوی د دې پیښې په خبرون مظاهره هم وکړه او د څو ساعتونو لپاره د شاجوی ولسوالی بازار تړلی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن د سعودي عربستان په شپږ اویا اتباعو د ویزې بندیز اعلان کړ. بلنکن دا ګام وروسته له هغه پورته کړ چې د امریکا متحده ایالاتونو لخوا یو تازه خپور شوی راپور شي چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان په 2013 کال کې د جمال خاشقجي د تشتولو او بیا وژنې طرحه تایید کړې وه. د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن ویلي په دغو کسانو د ویزې بندیزونه ځکه لګېدلي چې دوی د بهرني دولت په استازیتوب د خبریالانو، فعالانو یا نورو اشخاصو د خور ځورولو، ګواښلو یا زیانمنولو په اعمالو کې ښکیل وو. د خاشقجی وژنه هم په دغو کسانو پورې تړلې بلل شوې، خو د دوی کارونه یوازې تر دې پیش محدود نه دي بلل شوې. انتونی بلینکن وویل هغه کسان باید د امریکا خاورې ته د ننوتلو اجازه ونه لري چې دلته د بهرنیو دولتونو په استازیتوب وتلي مخالف سیری په نقشه کوي. د امریکا د دولت په څلور مخیز اطلاعاتي راپور کې راغلي چې د راپور څېړونکي داسې فکر کوي چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان په 2013 کال کې د ترکیې په استانبول کې د خبریال جمال خاشقجی د نیولو او بیا وژلو عملیات تایید کړي وو. نه 50 کلن خاشقجی د امریکا په کالیفورنیا کې اوسېده او د سعودي عربستان د حکومت مخالفت د واشنگتن پوسټ لپاره مقاله لیکلي. د 2013 کال د اکتوبر په 2 په استانبول کې د سعودي عربستان کنسولګری ته تر ننوتو وروسته ترای تم شو او باور دادی چې عمل ته وشل شوی او مړی یې له منځه وړل شوی. او روسي خبر دا چې د امریکا ولسمشر ویلی هیڅ کله به کریمیا د روسي د خاورې په توګه پر رسمیتونه پیژني. جو بایدن دا خبره د فبروري په 16 چې د کریمیا د الحاق ووم کال پوره شو وکړه. ولسمشر بایدن زیاته کړه د امریکا متحده ایالاتونو به د روسي د پاراوونکو کړنو په وړاندې د اوکراین تر څنګ ولاړ وي او ګډ کار به کوي څو روسي د خپل زور زیاتی او ناوړه استفادې په خاطر مسؤوله وګڼل شي. دا سجی رډو سهارانه خبری مچل آوره. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د دوحې د سولې خبرې بې ګټې دي، بل بهیر باید پیل شي او ماسکو په دې برخه کې مرستې ته چمتو دی. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف څرګندونه لرو. نن د کب نهمه په افغانستان کې د سرتیری ورسته د افغانستان د دفاع وزارت اوسمهاله سرپرست او مرستیال شاه محمود میاخیل وایي
افغانستان اوسنۍ اردو حتی د دوه درې کالو مخکې سره قابل د مقایسې نه ده.
یو شمیر بندي زندانیان بیا د نن ورځې په پار یوه غوښتنه لري.
پنام د هوت خواستار دی او پرمند رئیس جمهور یو څوک سی عفو راځي عفو سی څوک چې تخفیف ورکړي غوته تخفیف ورکړي او څوک سی بخل کی هغه دی و بخل سی.
د خبرونه په روسیو کې د ژوند رنگونه په پروګرام کې د ټاکسی لای و چلون کې سره شغیدلی چې د بیا مسافر کیسه کوي.
اس کول پاتو چې خلاص مې معلوم چې د پکې هغه مولي د سرمه پکې او 100 روپے افغاني او ډالر هم پکې.
روسیا د دوحې د سولې په بهیر نیوکه کوي او وایي تر اوسه کومه ښه پایله نه ده ورکړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون دا مسله یاده کړه او ویل هیواد یې چمتو دی چې د افغان سولې د بریا لپاره د ماسکو بهیر پیل کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی اتمر د افغان سولې په تړاو د روسیې له دریس د دریس هرکلای وکړ او ټینګار وکړ چې د افغانستان دولت او خلک له روسیې سره د دولتونو په کچه په اړیکو ټینګار کوي. صفی الله سنکسای راپور لري.
روسیا وایي د افغانستان د سولې د خبرو سربېره په دغه هیواد کې تاوتریخواله او رستربلې مخ په زیاتې دوده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون لخپل افغان سیال محمد حنیف اتمر سره په یو ګډ کانفرنس کې د افغانستان پر وضعیت څرګندونه وکړه. هغه د دوه هی د سولې په بهیر نیوکه وکړه او د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو د بریا لپاره د موسکو د بهیر د بیا پیل وړاندیز وکړ.
پکا کسجلنیو او د هیسکی راوند
تر اوسه پورې متاسفانه د دوه هی بهیر له بنبست سره مخ شوې او په یوې با مفهومه اجنډا په کار کولو نه دی توانېدلې. خغلی اتمر د موسکو د بهیر په ارزښت وغږید. موږ ډیر لیواله یو چې دا بهیر ک نورې خواوې آماده وي پیل کړو. لاوروف داسې وخت د دوهې بهیر ټاکنه وباله چې له 15 اونیو ځنډ وروسته د افغانستان د سولې مرکزی ټیم او طالبانو تیرونی بیا غونډې پیل کړي. د افغانستان د سولې په تړاو په موسکو کې څو غونډې شوې. له هغې ډلې د 2013 کال د نومبر غونډه چې پکې طالبانو له یوه ډله افغان سیاستوالو سره وکتل. تر هغه وروسته د 2013 کال په می کې هم یوه لویه ډله افغان سیاستوال چې مشري عامد کرزي کوله له طالبانو سره په موسکو کې وکتل. موسکو همدارس د پاکستان، چین او امریکا په ګډون غونډې د افغان سولې په تړاو ترسره کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر له لاوروف سره په خبري کانفرنس کې د افغان سولې او ثبات په تړاو د روسیې دریځ وستایه.
ماس موقف روسیه در رابطه با روند صلح مخصوص
موږ د سولې د پروسې په تړاو د روسیې دریځ په تیر بیا دا چې طالباني رژیم بیا راستنېدل به د منلو وړ نه وي هر کله یې کوو. موږ د روسیې دریځ ستایو تر څو چې طالبانو د سولې په تړاو خپلې ژمنې نه وي عملي کړې. د ملګرو ملتونو د بندیزونو له لیست به ونوځي. موږ د روسیې دریځ چې د سولې لپاره د افغان دولت سیمه ایزو او نړیوالو همکارانو سره ګډ کار وکړو هر کله یې کوو.
حنیف اتمر د افغان سولې په تړاو د سیمه ایز اجماع د جلبولو په خاطر موسکو ته تللی. روسیا په طالبانو له نفوذ لرونکو هیوادونو یادیږي چې وخت نا وخت یې د دې ډلې مشران ورغوښتي او خبرې ورسره کړي دي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په دوحه کې د افغان سولې پر بهیر انتقاد وکړ. لاوروف بل لور ته په افغانستان کې د داعش هڅو او له افغانستانه روسیې ته د مخدر موادو قاچاق ته اندېښنه ښکاره کړه. د دې په ځواب کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وویل:
زه غواړم بیا هم پر دې تاکید وکړم، هغه اندېښنې چې جناب وزیر صاحب مطرح کړلې مخصوصا د داعش په حقله، د امنیت په حقله او د مخدره موادو په حقله، هغه مشترکې اندېښنې او مشترکې نگرانی وګڼم. که چیرې طالبان خپل تعهدات د اوربند په حقله او د یو جامع سوله ایز موافقتنامې په حقله ترسره کړي، دغه اندېښنې کولی سو ډېر ژر د ملک سره لرې کړو.
د شغلی اتمر د دې څرګندونو جزئیات وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
نن د کپ د میاشتې نهمه د افغانستان لامنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ ورځ ده. د افغانستان دفاع وزارت د ملي اردو په شونه او روزنه کې د پام وړ پرمختګونو او بدلونونو خبره کوي. دغه وزارت وایي چې د خیالي اردو خبره ختمه شوي او د وژل شوي او مایوب سرتیرو له کورنیو سره د مرستې نوي پروګرامونه جوړ شوي دي. د دفاع وزارت لومړی مرستیال او اوس مهال سرپرست شاه محمود میاخیل ازادي راډیو ته په مرکه کې په دې اړه نور توضیحات ورکړل.
هغه ظرفیت چې دی که اوس ایجاد شوی دی، زه فکر کوم چې بېساری دی. موږ هم د امنیتي او دفاعي قوتونو په چوکاټ کې تغییرات راوستي دي، او هم د ملي دفاع وزارت کې اوس تغییرات رامنځته شوي دي چې د بلګې په توګه زموږ خاص قطاعت هغه د یوې قومندې لاندې راغلي دي. همدارنګه زموږ امنیتي او دفاعي قوتونه اوس د غیر متعارف جنګونو دپاره نوی کسان روزی او یو تعداد اخلاص شوی دی او عملیاتو که برخه لری. یعنی هغه جنگ په تکتیکی او تغییرات رامسته شوی دی. د دې نه برسیره اوس موږ د ملي دفاع په وزارت کې خیالي اردو نه لرو. ټول سرتیری چې کوم یو دي منصوبین دي، دا د اپ سیستم لارې ټول خپل معاشونه، خپل امتیازات د بانک د اکاونټ لاري د خپل حسابونه چې دی ولري هر میاشت دی د مستقیما رسیږي.
اوس هم د ملي اردو د زده کړو برخه کې بهرنیان همکاري کوي، او کنه د ښوونې او روزنې برخه هم تر ډیره د افغانانو لخوا مخته وړل کیږي.
د تعلیم او تربیه په ساحه کې ډیر تغییر راغلی دی. زیاتره تعلیم او تربیه زموږ په خپله استادان چې هغه د نړۍ د مهمو پوهنتونونه فارغ شوي دي هغې وې سرته رسوي. یعنې خارجي مشاورین اوس زموږ په وزارت په داخل کې او په اکثرو قطعاتو کې نشته دی. یوازې هوایي برخه کې د یو مشورې ورکوي یا حمایت کوي.
د ملي اردو د وژل شویو سرتیرو کورنیو سره د مرستو برخه کې څومره پاملرنه شوي؟ دغه شان د ټپیانو د کورنیو لپاره هغوی چې د بدن غړي په جګړو کې پرې شوي دي
شهداو دپاره موږ ډېر بهبود راوسته دی. هغه د دې اکرامي او نور امتیازات چې کوم یو دي تقاعد دی هغه په خپل وخت ورکړل کیږي. په دې لنډو وختونو کې جلال محمد جمهور رئیس صاحب یو بل حکم زموږ په پیشنهاد باندې امضا کړ چې د امنیتي او دفاعي قوتونو کورنیو ته شهیدانو ته به 1,00,000 افغانۍ نور اضافه ورکړل کیږي، او همدارنګه زخمیان چې کوم یو دي هغو ته به 50,000 افغانۍ ورکړل کیږي په دریو کټګوریو کې دي. د دې علاوه موږ کوشش کوو چې په ولایتونو کې دوی ته نمرې ورکړل شي او هر چا ته چې نمره ورکړل کېږي 2 لک افغانۍ هغې ورته اضافه ورکړل کېږي. نو زموږ امید دا دی چې که چیرې نمرې نه ورکړل کېږي یو بل پیشنهاد وړاندیز موږ هم کړی دی چې دوی ته دغه 2 لک افغانۍ ورکړل شي، نو په هغې باندې بحث اوس روان دی.
د افغانستان د ملي دفاع اوس مهال سرپرست او لومړی مرستیال شاه محمود میاخیل وړاندې به د کب د میاشتې د 9 په ویاړ د یو شمیر زنداني افغانانو زنداني افغان پوځیانو سرګندونې د سره شریکې کړو. خو اوس به د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راوړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغو چاپي خپرونو ته اجمل اند کتنه کوي.
څول وی د سپانو د افغانستان وضعیت او په دې هیواد کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن په وړاندې په پرتو ستونزمنو انتخابونو لیکنې کړي. فارین پالیسی خبرونه وایي بایدن افغانستان کې هیڅ ښه انتخاب سره مخ نه دی. په دې خبرونه کې د خبرې شوې لیکنې په وینا د جو بایدن اداره په افغانستان کې د خپل پالیسۍ بشپړاوي ته نږدې شوې خو سختې پریکړې مخ کړي. وړاندې راغلي چې د امریکا په اداره کې هر ډول پریکړه خای په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچل وړکړي. لیکوال د هغو درې انتخابونو یادونه کوي چې په باور یې د بایدن اداره باید ترې یو غوره کړي. لومړی دا چې د امریکا متحده ایالاتونه له افغانستان څخه خپل ځواکونه وباسي. په دې صورت کې به د خبرونې په وینا طالبان واک ته د رسیدو لپاره جګړې ته زور ورکړي. د فارین پالیسی خبرونه وړاندې لیکي په افغانستان کې د بایدن دویم انتخاب دا کېدای شي چې امریکا د می لومړی نیټه له پامه وغورځوي چې په دې صورت کې به د لیکوال په وینا طالبان امریکا د قطر له هوکړې په سرغړاوي تور نه کړي. دریم انتخاب چې د خبرونې په وینا د بایدن ادارې افغانستان کې خپلولې شي دا دی چې امریکا او طالبان بیا هم خبرې وکړي سو په نتیجه کې د افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو نیټه تمدید شي. واشنگتن ټایمز رسپانې لیکلي په افغانستان کې ناټو او امریکا له 40 کاله تیرولو او میلیاردونو ډالرو لګښت وروسته وس هم له پخانی وضعیت سره مخ ده. له افغانستان څخه د سرتیرو د ایستلو یا نه ایستلو له پوښتنې سره د ورسپانې په وینا پخانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ او اوسنی ولسمشر جو بایدن دواړه ورته وضعیت کې دي، خو څارونکي وایي د دواړو لیدلوري له یو بل سره توپیر لري، ځکه د لیکنې په وینا ټرمپ د پوځي چارواکو سره په مشوره له افغانستان څخه د سرتیرو په بشپړه وتلو تمرکز کاوه او بایدن بیا له طالبانو سره د امریکا د تیر کال پر توافق بیا کتنه کوي او تر اوسه یې پریکړه څرګنده نه ده. د ډیپلوماټ خبرونه لیکلي سربیره پر دې چې دوحه کې د سولې بین الافغاني خبرې بیرته پیل شوې، افغانستان کې وژنو او نامنیو زور اخیسته. په ډیپلوماټ کې په دې اړه د خبرې شوې لیکنې لیکوال وایي له څو ونې ځنډ وروسته د افغان دولت او طالبانو د مرکچیانو ترمنځ د سولې خبرې د دوحې په یو مجلل هوټل کې پیل شوې، خو په دې ونیو کې د خبرونې په وینا افغانستان کې تاوتریخوالی زیات شو. وړاندې راغلي د ډیپلوماټیکو هڅو سربیره افغانستان کې جګړه دوام لري چې د خلکو ژوند اخلي. د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو سره په هوکړه کې غوښتي چې د نورو شرایطو ترڅنګ په افغانستان کې تاوتریخوالی راکم شي، خو د ډیپلوماټ په وینا طالبانو تر اوسه د ورکم یا وربن غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلي. د هغه رپورټ په وینا چې تیره اونۍ ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ولسي مرګ ژوبلې په اړه خپور کړ، د 2000 میلادي کال په اوږدو کې افغانستان کې تر 300 روسیات کسان وژل شوي دي. طالبان او نورې وسلوالې ډلې په سلو کې د 2 شپېته دې تلفاتو مسؤل بلل شوي، خو طالبانو د ملګرو ملتونو دا رپورټ یې وړخیز بللی او رد کړی دی.
روسیا وایي په افغانستان کې د داعشتو نفوس او له دې هېواده د مخدر موادو په قاچاق اندېښمنه ده. دا خبرې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په ماسکو کې وکړې. جزئیات د صفی الله سنګزی پورا پورک.
داعش او مخدره مواد د روسیې دوه لوی اندېښنې ګڼل کیږي. روسی چارواکي وایي دا دواړه ګواښونه له افغانستان ورته متوجه دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په موسکو کې خپل افغان سیال محمد حنیف اتمر سره په یو غړ خبري غونډه کې په دې مسأله وغږیده.
داعش د افغانستان په اسلامي جمهوریت کې د وزیر د ګډوډولو د پام وړ عامل دی. ګورو چې دا ډله د افغانستان د شمالي ولایتونو په شمول د خپل نفوذ د زیاتولو هڅه کوي، څو بیا په منځنۍ آسیا کې خپل فعالیت زیات کړي. موږ همدارنګه د مخدره موادو په تولید او قاچاق اندېښنه وښوده چې پرې تر هغه ډلې تمویلېږي. متاسفانه افغانستان د نړۍ نوی فیصد تاریخ تبلیدوي. موږ لیوالې چې افغان چارواکو سره د دې ګواښ په لمنځه وړلو کې همکاري وکړو.
более эффективно боролись с этой угрозой. Будем
د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د داعش او ځینو نورو بهرنیو ترګرو فعالیتونو لا لوړاندې د سیمې هیوادونه اندېښمن کړي. وروستی وار د شانګهای د همکارۍ سازمان په غونډه کې چې میاشت وړاندې وشوه، د هغو وسلوالو شمیر مخ په زیاتېدو وبلل شو چې د سوریې او عراق له جګړو افغانستان ته راغلي. په دغه سازمان کې د سیمه ییزې ترهګرۍ ضد برخې مسؤول جمعه خان غیاسوف په افغانستان کې د بهرنیو ترهګرو مخ په زیاتېدونکی فعالیت د سیمې په تېره بیا منځنۍ آسیا لپاره یو لوی ګواښ یاد کړ. د افغانستان مرستیال ولسمشر امرالله صالح وړمه ورځ په خپل ټویټر یو متن او عکس خپور کړی و. هغه ادعا کړې وه چې عکس د ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ د یو غړي دی چې له القاعده سره یې د لیوالتیا په خاطر خپل نوم اسامه ایښی او همدا شیبه په بدخشان کې د طالبانو په لیکو کې جنګیږي. د افغانستان په شمال په تیره بیا بدخشان کې څو وار امریکایي ځواکونو هم د منځنۍ آسیا د ترهګرو د له منځه وړلو لپاره عملیات کړي. په ترهګرۍ سربیره مخدره موادو هم روسیا سخت اندېښمنه کړې. له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړې ادارې UNODC د راپورونو په اساس روسیه ته د افغانستان مخدره مواد په دوو مهمو لارو تیریږي. لومړی تاجکستان، قرغزستان، قزاقستان یا شمال ختیځ لار ده او بلې منځنۍ لار ده چې تاجکستان، ازبکستان او قزاقستان هیوادونو باندې تیریږي. په تیرو کلونو کې د هغو هیروینو اندازه چې له دې لارې روسیې ته رسیدلي د کال له 2 ټنو تر 15 ټنو اټکل شوي. افغان حکومت بیا چې د روانې جګړې یو لوی عامل د مخدره موادو کاروبار یادوي، ټینګار کوي که سوله راشي د مخدره موادو او بهرنیو ترهګرو ګواښونه له منځه ځي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په موسکو کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په ګډ کانفرانس کې په دې اړه وویل:
زه غواړم بیا هم پر دې تاکید وکړم، هغه اندېښنې چې جناب وزیر صاحب مطرح کړلې، مخصوصا د داعش په حقله، د امنیت په حقله او د مخدره موادو په حقله، هغه مشترکې اندېښنې او مشترکې نگرانی وګڼم. که چیرې طالبان خپل تعهدات د اوربند په حقله او د یو جامع سولهیز موافقتنامې په حقله ترسره کړي، دغه اندېښنې کولی سو ډېر ژر د ملک سره لرې کړو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی اتمر د افغان سولې او ثبات په مسایلو سربیره له مخدره موادو سره د مبارزې په ګډو لارو چارو د بحث لپاره موسکو ته سفر کړی دی. افغان حکومت په دې باور دی چې د سیمې هیوادونه باید له مخدره موادو سره د مبارزې او هم د ترهګرۍ د ګواښونو په له منځه وړلو کې هر یو له افغانستان سره مرسته وکړي او دا هیواد ځان ته پرې نږدي.
آزادی خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې هم اوریدلی شئ. نن د کب نه مد افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ ورځ ده. د افغانستان په زندانونو کې یو شمیر بندي امنیتي او دفاعي سرتیري د دې ورځې په پار له حکومت غواړي چې آزادي کړي. دوی وایي د سولې لوی مشورتي جرګې د غوښتنې او د حکومت له ژمنې سره سره لا هم په بند کې دي. له کابله په دې اړه راپور لرو.
د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو یو شمیر سرتیري چې په زندان کې دی له حکومت غواړي چې آزاد یې کړي. لو د یو شمیر یې چې په سرخی په زندان کې زنداني دي، ازادي راډیو سره خبرو کې ویل کورنۍ په بد وضعیت کې دي او حکومت یې باید پر وړاندې دومره بې پروايي ونه کړي. بشیر چې د کمانډو په ځواکونو کې 9 کاله دنده پر مخ وړي، په دې تور زنداني شوی چې ګنی روختون ته د یو ټپی په لیکت کې ناغېړي کړې ده. د له حکومت غواړي چې کړي خدمت ته پام وکړي او له زندان څخه یې خوشی کړي.
اوس مې له دولت نه خواست دا دی، بخصوص نظامیانو ته چې د ټول عمر د وطن ته خدمت کړی، مبارزه کړی، د پونم د هوت خواستار دی او پرمند رئیس جمهور یو، چې دی په خیر د لاسلیک یو د کوم نظامیان صفات دي، څوک سي عفو راځي عفو سي، څوک چې تخفیف ورکړي غوته تخفیف ورکړي، او څوک سي بخل کی هغه دی و بخل سي.
د شپېته کلن عبدالجلیل د پولیسو سرتیری و، د وکاله په بند کې تیر کړي. وس وایي د مقتول د کورنۍ د بخښنې سند هم له ځان سره لري او هیله لري چې حکومت یې وبخي.
درو مکمو کې ابرا شرعي راکړی دم، څلور کاله کې په پولیسو کې می خدمت کړی دم، مثلا د سرباز ولم مکمو شل کاله قید راکړی دا، او دغه 15 سایاله می دی دغه سرنويش نه لري، څوک نسته، مقصد الکان می در بدر دي. و میاس کې زوی میم شهید سو مخالفینو و وستل، مقصد واخه په کور کې یو څوک هم نه لري، مقصد ما زوی مخالفینو و وست.
ل دې وړاندې د سولې مشورتي لوی جرګې هم د افغانستان له حکومت غوښتي وو سول وطن سره د خیانت په تور د نظامی بندیانو پرته د نورو ټولو د بند موده و بخي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی هم د سولې مشورتي جرګې پر مهال ژمنه وکړه چې هغه سرتیری بل بند خوشی کړی کوم چې جرم یې درون نه وي. حسم وکړه چې د امغ نیټې تر ننه د افغانستان له زندانونو څخه د خوشی شویو نظامي سرتیرو شمیر ترلاسه کړو، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا او د زندانونو چارو د سمون ادارې په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د افغانستان د زندانونو چارو د سمون اداره اوس مهال په زندانونو کې د شته امنیتي او دفاعي ځواکونو د زندانیانو د شمیر په اړه هم معلومات نه ورکوي، خو مشورتي لوی جرګې هغه مهال د دې سرتیرو شمیر نږدې 3000 تنه ښودلی و. له دې وړاندې په بند کې د نظامي سرتیرو کورنیو هم له حکومت غوښتي چې د طالب او حزب اسلامي بندیانو په څیر یې اولادونه آزاد کړي.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلی لیدلی او لوستلی سي. ازادي راډیو ټکی کام.
دا سجرډو پروانه خبری مجله کې وړاندې د شون رنگونه پروګرام لرو. پوری پروګرام کې په کابل کې د ټیکسی لیو چلوونکو سره شهیدلی او د خپل کار کیسې درته کوي. زموږ پرونه په منځنۍ سپه دول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردی، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 0.5 اوریدل شي. اوس هم لنډ خبرونه. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي په ټویټر د ماسک یا واسک پور کړی چې پرې لیکلي اور بند. رونالد کوبیا لیکلي چې اروپایي ټولنه خپل دریځ نه پټوي. د سالنګ لوی لار د درنو موټرو پر مخ تړل شوې ده. د فایدامي وزارت مرستیال ویند محمد اشرف حق شناس تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د وړو موټرو لپاره دا لاره له دواړو لوریو پرانیستې ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر وای امنیتي ځواکونه باید وضاحت ورکړي چې د بسم الله عادل کورنۍ ته له پیش ګواښه څومره خبر وو. بسم الله عادل افغان خبریالو چې د جنوري په لومړیو کې په غور کې ووژل شو، تازه وړ مشپه د هغه د کورنۍ درې نور غړي وژل شوي. د زابل امنیت قمندان وای د دغه ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې د خلکو د ادعاو پر بنسټ پر وې ماشومې په جنسي تیری تورن پولیس نیولی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د سعودي عربستان په شپږ اویا اتباعو د ویزې بندیزونه اعلان کړي دي. بلینکن دا ګام وروسته هغه پورته کړ چې د امریکا لخوا یو تازه خپور شوی راپور شي چې د سعودي عربستان ولیعهد